ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
در منو وريدم کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته یو واری بیا په خیر را لزمنګ خبرونه لا اوسم رواني دینند زیارت پر اس کال 2011 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه را پاکستان کې د مخام وو افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمه په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې واری بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
افغان صدر اشرف غنی سو شیبو کې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره په نیویارک کې لیدل کتل کوي. نوموړي پرون د امریکای څلنیز ادارې ایشا سوسایټي ته ویلو طالبان با اولسی ملګرتیا بایلي او وای افغان فوج په تیرو درو کلونو کې تکړه شوه دی.
اف یو لوک ات د فایټینګ ان 2015 2016 ان 2017 ار ان فورسز ټوډي اور ان د بیسټ پوزیشن دی بن ان د لاست ایئر.
امریکی وی بلې سړنیز ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسینا په هیواد کې د مذهبي سپکاوي لانجمن قانون حقانی شبکې او ډاکټر افریدی په اړه پوښتنه شوي. موړي په دغه ناسته کې دا هم ویلي امریکای سره به اړیکې سموي.
او نن په کوټه کې د پښتو درې ورځې نړیوال کانفرنس شروع شوه دی. دغه کانفرنس ته د افغانستان او نورو هیوادونو نه د پښتو ادب او ژبې کارپوهان ورغلي دي.
اور د دې سرویش په کال راځي موږ تخلیکار چې دی هغه ځین دردیږي بیا بیا دردیږي بیا بیا دردیږي.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان صدر اشرف غنی وای د طالبانو نه د هیواد قبضه کړو برخو بیرته اخستو کې افغان ځواکونه په مضبوطی دودي. نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی عمومي بحث کې د شرکت لپاره راغلی افغان صدر سیلنیدی ادارې ایشیا سوسایټي ته ویلي افغان ځواکونه د تیرو درې کلونو په مقابله کې اوس په ډېر ښه حالت کې دي. نوموړي ویلي د افغانستان نه په وروستیو کې په زرګونو امریکایي او نړیوال ځواکونه وتلي او دا چې د غازې اوس افغان ځواکونه نیولی دی.
پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکای په نیویارک خار کې د بارنۍ اړیکو د شورا په یو غونډه کې پښتنو ته په ځوابونو کې ویلي پاکستان د هر چا نه زیات په گاونډي افغانستان کې امن غواړي. نوموړي دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان کې د ترهګرو پټې جالي دي. افغانستان او پاکستان دواړه د وړاندې نه په یو بل باندې د ترهګرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه نوموړي ویلي په ملک کې د دې لپاره یو ښکارا قانون موجود دی او یوازې پارلمان په دغه قانون کې بدلون کولای شي. نوموړي د قبایلي علاقو په اړه هم د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تېره اونۍ پاکستان کې په لومړي ځل داسې قانون مخې ته راوړل شوی دی چې په قبایلي علاقو کې د هغې په عمل کېدو سره به په دغه سیمه کې بدلون راشي.
د افغانستان د سولې الو شورا وایي سوله د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو زیاته مهمه ده او تمه څرګنده کړې ده د سولې او امن لپاره د رامنځته شوي فرصت څخه د کچالې دواړه اړخونه ګټه واخلي. نن د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې په وخت افغانستان د سولې الو شورا مشر کریم خلیلی ویلي جګړه د حل لار نه ده او باید افغان حکومت او وسلوال مخالفین د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د خبرو اترو میز ته کښېني.
کورونو چارو وزیر احسن اقبال ویلی دی پاکستان تیرا وو کالو رهسی د عالمی طاقتونو جنگونو کې برخه اخیستې ده چې ګټه عالمی طاقتونو او تاوان یې پاکستان ته رسیدلې ده. نوموړي دا خبرې اترې د امن د عالمی ورځې په مناسبت سره یوې غونډې ته کړې دي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د بجنې سازش کې په لاس لرلو تورن د پاکستان پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف ته بینظیر بھٹو د بجنې تور د هغه په خاون آصف سرداری لګولې دي. پرویز مشرف ویلی نه یوازې بینظیر بھٹو بلکې د هغه ورور مرتضی بھٹو هم آصف سرداری په سازش باندې بجل شوی دی. په نږدې ورځو کې آصف سرداری د عدالت نه غوښتنه کړې چې پرویز مشرف ته د بینظیر بھٹو د وژنې په جرم کې گرفتار کړي او ورته د سزا ورکړي شي.
د ایران صدر حسن روحانی ویلي دي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په خپل وینا کې د ایران په اړه بدرنګ ټکي استعمال کړي دي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرال اسمبلی ته بل تقریر کې حسن روحانی وویل تهران د بلکم هیواد د دړکو پروا نه کوي. صدر ترامپ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته ورځ وړاندې ویلي ایران په حکومتي کچه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي چې له امله یې د منځني ختیځ مسلمان هیوادونو او اسرائیل ته خطر راولاړیږي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېد. خو چرته زمو وخت شوه دروانو چارو د خبرونه هلو وی او او دا بنن وړاندې کوي زمنګ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب. کاکړ صاحب خیر
ډیر مننه بختور شاه صاحب او محمد اکرام صاحب ګلو او قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دروانو چارو په خبرونه کې ز قربان نصیر احمد کاکړ په دې هله درته هر کله وایم چې جوړ روغ وایستا او ورځ به مو په خیر وي. قدر من اوریدونکو نن په کوټه کې د پښتو ژبې نړیوال کانفرنس دی. دا په داسې حال چې نن د سولې نړیوال ورځ هم لمانځل کیږي او د امریکا په نیویارک کې د ملګري ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه هم خبرې روانې دي او ټینګار په دې کیږي چې په هغه هیواد کې باید نوره ترګری ته ځای ورنکړل سي. خو زه به هم د خبرونې پیل کوم د امیر حمزه شینواری په دې شعر. وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. حمزه سفر که د حجاز وینو هم، زه د پښتون له کافلو سره ځم. قدر من اوریدونکو او د نن ورځې موضوع به هم زموږ بی په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس چې له افغانستان، روسیې، د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه، د برتانیا څخه ورته قدرمن میلمانه پښتانه شاعران، لیکوالان راغلی دي، پوهان راغلی دي، هغوی خپلې مقالې هم وړاندې کړي دي. دغه کانفرنس به تر دریو ورځو پورې جاری وي. نن یې اوله ورځ ده او پرانیستنه یې د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزي کړې ده. خو غواړم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یو بل زیری هم شریکم او هغه زیری دا دی چې ګورمنټ پوسټ ګریجویټ کالج سیدو شریف سوات کې د پښتو په څلور کلنه پروګرام کې داخلي شروع شوی دی او دا لومړی ځل دی چې هلته به د څلورو کلونو لپاره پښتو ژبه ورته ویل کیږي. د هغه ځای استادان وایي چې دوی نه ګڼل چې شل محصلین دې هم دغه پروګرام ته راسي، خو په سوونو خواستونو ورته جمع شوي دي او په پای کې دوی و پنځه پنځوسو محصلینو ته داخله ورکړې ده. د سوات څخه د فیاض ظفر دغه رپورټ اورو او بیا به هم د پښتو د نړیوال کانفرنس لوري ته ځو.
د پاکستان په تاریخ کې اول ځل په ګورمنټ پوسټ ګریجویټ جهانزیب کالج سیدو شریف سوات کې د پښتو څلور کلنه بی ایس پروګرام کې داخلي شروع شوې. د کالج د پښتو څنګه کې د بی ایس پروګرام پرانسته ضلع ناظم محمد علی شاه او د منګورخار ایم پی ای فضل حکیم د کالج د پرنسپل او استادانو سره وکړه. دا جهانزیب کالج د پښتو څنګ چیرمن پروفیسر عطاالرحمن وای چې پښتون ځوانانو کې شعور دی او د بی ایس د پارا پسونو درخواستونه او تراغلیو
په پښتنو کې شعور دی. د خلکو ریسپانس ډیر زیات دی. زموږ چې کوم خیال وي موږ شل تنه موږ ته د کلاس کم نه کم تعداد پکارو. موږ چیرې کېدای شي د امره نشي او کله چې موږ داخلي شروع کړو نو موږ تقریبا د پسونو کې درخواستونه رااله. نو د خلکو ریسپانس ډیر زیات خده، ډیر زیات خوشاله یو چې موږ کوشش کوو منډه تړم وهله د غیخه نتیجه مخې ته رااله.
دا پښتو بی ایس پروګرام کې په میرټ باندې 55 طالب علمان په اول کال کې اغستل شوي دي چې پکې 53 هلکان او 2 جنکۍ دي او دا پروګرام په پاکستان کې په اول ځل په جانزیب کالج کې شروع شوی دی. د پښتو د بی ایس د اول سمستر طالب علم حبیب الله وایس اپ امریکا ډیو ته وې چې پښتو مې مورنۍ ژبه ده، خوښه مې ده او پی ایچ ډی به یې کول غواړم.
په دا زمار مان دی چې زه په پښتو کې پی ایچ ډی وکم او پښتو مې خوښه ده، مېن یم به خپل ژبه ده، مورنۍ ژبه ده.
د بی ایس پروګرام د پرانستې دستوره د کالج په ودودې حال کې وشوه چې پکې د کالج طالب علمانو، پروفیسرانو، شاعرانو، ادیبانو او په پښتو مین ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. دستوره کې د سوات ستر شاعر محمد حنیف قیس په پښتو د خپل نظم یو څو شعرونه وې.
پښتو زما د خوږې مور، د خولې خوږه ژبه ده، دا ز په دې باندې دې مقام او چت ګڼم. نه نه یارانو، تاسو ټول زما نه خپو هي،
د مورنۍ ژبې په هر ځای کې مقام اوچت وي، ځکه زما پښتو بس تشه یوه ژبه نه ده، لکه چې لکه نور قومونه هم زه خپله ژبه لرم. زما د ژبې او د نورو ژبو ډېر فرق دی، زما د ژبې او د نورو ژبو ډېر فرق دی. د هغو ژبې تشې ژبې وي، نور هیڅ نه وي، خو زما ژبه خو هم ژبه هم پښتو ده. زما پښتو د عزت نوم دی، د عظمت نوم دی. زما پښتو د ننګ او پت او د غیرت نوم دی. زما پښتو د میندو خویندو د حیا نوم دی. زما پښتو یاري دوستي ده، د وفا نوم دی. بس زما ژبه خو په ژبو کې د داسې ژبه چې زما ژبه هم د دین هم د ایمان هم دی.
دستور کې د پښتو بیس پروګرام اولنی سمستر طالب علمانو پر باب مونږ د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی سازونه وغول. دا پښتو د بی ایس سلور کالنی ډیگری با د ایم ای د ډیگری برابر وی، او د پښتو څنګه چیرمن وای چې را روان کال با د سکال نه زیات نن د پروګرام کې داخله اخلي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ګلو کدر من اوریدونکو، دروانو چارو خبرونه ته یو ریبیا هم شرغلاست، او اوس هم لکه څنګه چې تاسو د فیاض ظفر څخه اوریدل، یقینا هم د نیکمرغي خبره ده چې په سیدوس شریف ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو ژبې څلور کلنۍ پروګرام جوړ شوی دی. او سمراجو خپل موضوع ولوري ته په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس عنوان دی، د 18 سپتمبر د پیښو وروسته د پښتو ژبې ادب او کلتور فکری او تخلیقي یون. رسره میلمه دی د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر عارف تبسم صاحب، چې هم نن په دې سیمینار کې کانفرنس کې خپل کم د هغه مقاله و هغه هم لوسته ده، او عنوان یې وو چې معاصر پښتو غزل فکر او تخنیک له کندهاره تر کوټه. عارف تبسم صاحب ستړي مسې او په خیر علي.
جوړ په خیر نشیر، کاکر صاحب تاسو ښه؟
شکر دی، ډیره مننه او کور مو ودان د وخت را کولو. عارف ته بسوم صاحب، تر ټولو لمخه به هم په دې باندې خبره وکړو چې د پښتو نړیوال کانفرنس درې ورځنۍ په کوټه کې پیل شوی دی. وزه څه ډول ده؟ له کمه کمه ځایونو څخه ورته لیکوالان، پوهان، شاعران د پښتو ژبې ورته راغلي؟ کاکر صاحب،
لکه څنګه تاسو وویل دا نړیوال کانفرنس دی، او دا پښتو اکیډمي په 2015 کې اول داسې نړیوال سیمینار کړی و چې هغه ته له لر او بر څخه او له دې سره سره د یورپ او امریکا کې هم چې کوم پښتانه لیکوال او دانشوران موجود دي هغوی راغلي وو او په دې کې برخه اخیستې وه. او بیا دا پریکړه شوې وه چې موږ به دا سلسله پر مخ باندې هم جاری پسې ساتو. نو په دې لړ کې دا دویم ځل دی چې پښتو اکیډمي کوټي دا نړیوال سیمینار دلته جوړ کړی دی، او په دې کې له خیبر پښتونخوا څخه، له پېښور څخه، له مردان څخه، له چارسدې څخه، په کراچۍ کې چې کوم نشته لیکوال دي، له کراچۍ څخه د هغوی په نمایندګي خلک راغلي دي. له دې سره سره له افغانستان څخه زموږ ډېر محترم لیکوالان او دانشوران په دې کانفرنس کې برخه لري. او په دې کې د خوشحالي خبره دا ده چې له روس څخه هم یو داسې دغه راغلی دی چې هغه د پښتو ژبې سره ډېره مینه لري او څه په دې کې کنټریبیوټ کول غواړي. او سره او سره له امریکا څخه هم په دا کې داسې خلک وو چې هغوی د سکایپ له لارې خپل ګډون درلودي، او دا سلسله به دوه ورځې نور هم په مخ روانه وي.
ډېر ښه. او د کانفرنس په پای کې خو ډېر نور هم خوندور پروګرامونه سره د مقالو د دوه وروستو بیا د موسیقي پروګرامونه هم دي، او ټانګو ټکور دی، او ځای
او دا ځکه دی چې تیر کال هم په تیر کال په 2015 کې هم د پښتو اکیډمي په نړیوال سیمینار کې دا پریکړه شوې وه چې درويشتم سپتمبر به د پښتو کلتور ورځ په تور باندې لمانځل کیږي. نو چونکې د کانفرنس دریمه ورځ به په درويشتم سپتمبر باندې وي، نو په هغه ورځ باندې با موسیقی هم وی، په هغه ورځ باندې با چکم بانډار وی، هغه زموږ یو روایتي چکم میوزیک دی په کلو کې چې هغه به وی، او ټنګ ټکور به وی، او له دې سره سره هغه ورځ کې دویمه شکمه غونډه ده هغه به پر انټر کلچرل ډایلاګ باندې وي، یعنی د نورو ژبو دانشوران دي، د نورو شکم لمر سره مشت کم کومونه دي هغه به راځي او هغه سره به پر کلچر باندې یو ډایلاګ کیږي چې هغه به په کلچر کې دننه له یو بل سره شکم زموږ رښتې دي داغه په نور مضبوطولو باندې خبرې کوي.
ډیر ښه. او عرفته به سم صبر ازو هم ستاسو د مقالې ولوري ته معاصره پښتو غزل فکر او تخنیک له کندهار تر کوټي کپلند تو ګرته وایسه چې په دې معاصره پښتو غزل کې فکر او تخنیک له کندهار تر کوټي کې سری
پدې کې ډېر یو مهمه خبره چې دا هغه دا چې په پښتو غزل کې تر 911 لمخه کوم خبره وکړو په هغه کې به زیاتره د جنگ خبري موجوده وي، یعنی کله وطن خبره به کېده خو هغه پر دا بنیاد باندې کېدل چې زکه چې مشکل تیر څلور لسیزو راشي نور وطن چې دی هغه په دې اور کې دی، نو په هغه شاعري کې په هغه غزل کې به دا خبره کېدل چې جنگ راغلی دی زموږ پر وطن باندې او په کار دی چې موږ د خپل وطن دفاع وکړو. لیکن د 911 وروسته کوم چې زما د غزل زما د مقالې موضوع هم په یو ډیر واضح فرق راغلی دی، یعنی چې دا کوم ځوانان شاعران او د سره سره چې کوم زموږ سینیر شاعران دي دا هغوی په شعر کې یو شفت راغلی دی او هغه شفت دا دی چې دوی د سولې خبره کړې ده، دوی د پرمختګ خبره کړې ده، دوی د ژبې سره سره د خپل کلتور په اړه باندې د ډایلاګ خبرې کړې دي، نو دا پیغام چې دی هغه په پښتو غزل کې په فکری تور باندې ډېر واضح موجود دی. هغه کته د کندهار غزل راوخلې، هغه کته د جنوبي پښتونخوا غزل راوخلې او هم دغه رنګ خیالات چې موږ یو بل ملمو او افغانستان راغلي ظاهر شکیب هغه د پېښور او د کابل د غزل په حواله سره وړاندې کړ چې اوس هغه د جنگ خبره نه کیږي، اوس د سولې خبره کیږي، اوس له نورو قومونو سره د برابرۍ پر بنیاد باندې د سیالۍ خبره کیږي او په دنیا کې له نورو قومونو سره د اوسېدو خبره کیږي. نو دا یو واضح فرق نن په غزل کې مسیجی او مجلدلې دي.
او تاسو چې څنګه هم په غزل کې د واضح فرق خبره کوي نو دغه فرق اغیز به څومره کړی دی؟ مثلا که تاسو لکه څنګه چې خبره وکړه سلویشت کلونو راځي پر افغان وطن باندې جګړه روانه ده، کړهونه دي، دردونه دي، د ټوله خو دغه غزل کې چې د سولې پیغام ورکول کیږي، خپل په کلتور او د سیالۍ باندې ټینګار کیږي، نور نړۍ ته څنګه رسیدلې دي، تر کومه حد رسیدلې دي او څومره ستاینه سوي؟
زما خدا خیال دی چې دا تر ډیره رسیدلې دي او بیا خصوصا کوم د میډیا خبره وکړو نو دا ستاسو رنګ ملګری او ستاسو رنګ چې کوم د ریډیو چینلونو موجود دي په دې کې پښتانه راځي، پښتانه شاعران راځي، هغه د خپل شعر او د خپل کوم دا بدل فکر دی داغه خبرې کوي او لدی سره سره په دې کې ډیر زیات رولز دی هغه د ټولنیزي میډیا هم دی، د سوشل میډیا هم دی، د دې په ذریعہ باندې هم دا فکر دی نور خوريږي. لیکن ها یو ځای د دې چې پرغه باندې نور کار پکار دی هغه دا دی چې موږ د خپل ادبیات په نورو ژبو کې وژباړو او چې تر خلکو پوری د زموږ سوچ د لیک په شکل کې هم ورسیږي. د میډیا له لوري کې چیرې د چارو صاحبۍ ترغه خبره سي، لیکن په نورو ژبو کې وژباړل سي، په انګلیزي کې وژباړل سي خاص توګه باندې نو دا فکر په نورو ډیرو کومونو
پورې رسیدلای شي. غوا د ژباړې برخه بیا په پښتو ادب کې ډېره کمه ده.
جی جی جی
یعنی
ژباړه کمه ده، مطلب ژباړه کمه خو دا لیکن دا سوي دي چې پښتو ته خوشيان دا ژباړه سوي دي کنه. ل انګلیسي څخه کتابونه را کده تاریخ دي، کده تخلیق دي، کده شاعري هم ځای په ځای باندې ژباړه سوي دي، لیکن له پښتو څخه انګریزي ته ژباړې سړي هغه داسې وسپره چې د نشت برابر دي. په دې میدان کې زما په خیال لري چې نور کار کول په کار دي او دارنګ خبري پر دارنګ فورمونه باندې کیږي نو بیا به واغته د عملی شکل ورکولو هڅه هم یقینا مخته راځي.
عرفته به سم صبر ازو هم تیر پښتو نړیوال کانفرنس ته چې هم په دغه کوټه کې سوي چې کم قراردادونه یا کمی خبري کمی ژمنې سوي وي څه ګومان کوي په هغه باندې تر څومره حد پورې پښتنو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو کار کړی دی او څومره پر مخ باندې دغه ژبه ویولې د هغه د دې دواړو کانفرنسونو په منځ کې چې کوم مدد
جو زما خدا خیال دی چې پښتو اکیډمي کوټي په دې اړه سره ډیر کار کړی دی. پښتو اکیډمي له تیر کانفرنس څخه واخی او بیا تر دې کانفرنس پوری په شلګونو کتابونه چاپ کړی دی او هغه داسې کتابونه دي چې په دې کې ژباړي هم شامل دي. دا خبره موږ کړې وه په هغه سیمینار کې چې موږ باید چې نور شیان خپلې ژبې ته راوژباړو. نو داسې ژباړي هم سوي دي او هغه چاپ سوي دي, کتابونه چاپ سوي دي, نور کتابونه چې د تحقیق او ریسرچ سره دغه لري هغه سوي دي. او له دې سره سره زما دا خیال دی چې هر چا لاغه سیمینار زخه یو پیغام پر مخ باندې اخستی وي هغه په یو نه یو شکل کې په دې کې د خپل کنټریبیوشن د خپل برخې د اچولو لپاره وعده کړې ده. او زما خیال دی چې دا سلسله به پر مخ باندې روان وي. اوس خو دوه کاله سوي دي دا خو نو وخت اخی چې پښتو ژبه تر یو داسې لکه اوس تاسو د سوات په اړه باندې چې کوم تاسو یو رپورټ شریک کړئ نو چې پښتو دارنګه د روزګار ژبه شي نو زما خیال دی چې بیا به ډېر خلک په دې کې لوستم کوي, بیا به ډېر خلک تر پوهنتونونو ته هم د پښتو د پاره ځي او چې هغه به پښتو لولي نو پښتو به د روزګار ژبه جوړیږي. نو به د دې اهمیت سره هغه نور هم پر مخ باندې راځي او پښتو به
بالکل لکه څنګه چې عارف تبسم صاحب تاسو هم ذکر وکړ ما هم دا رپورٹ د نشر کولو دویم واره هم مقصد هم دغه و چې ډیره ښه خبره ده او د پښتو نړیوال کانفرنس باندې خبرې کوو. بل طرف ته په سواد کې د پښتو ژبې کلاسونه شروع شو په پوسټ گریجویټ کالج کې نو د سولې نړیوال ورځ هم د خدای دی وکړي چې هم دغه ورځ زموږ د ټولو لپاره بختور او نیکمرغه. خو یعنی لکه څنګه چې تاسو د سپلنډ توګه ذکر وکړ چې پښتو که د روزګار ژبه سي د اقتصاد ژبه سي نو بیا به خلک دې ته رجوع کوي. لکه نن له پاکستان څخه خلک روان دي چین ته چې چینی ژبه زده کوي په دې چې هغه چینی ژبه کې اقتصاد دی ګټه ده نو ځکه پښتون ګټه پکې ویني نو هم اوس هغه هم زده کوي. نو دغه پښتو ژبه د اقتصاد ژبه ګرځول د روزګار ژبه ګرځول د دې لپاره په کومه کچه اقدامات پکار دي او څرنګه د روزګار ژبه جوړېدای شي؟
تر دې ټولو اول چې کوم ګام دی او هغه زموږ حکومتونو وس کړی دی که دلته په جنوبي پښتونخوا کې که هلته په خیبر پښتونخوا کې دا هڅې شروع کړي دي چې پښتو د تعلیم ژبه وګرځي. که چیرې ګر تعلیم په پښتو نشي کېدلی نو پښتو د یو مضمون په تور باندې له مکتبونو څخه له خلکو سره آشنا کړي نو چې دا رنګه د تعلیم ژبه جوړ شي له تعلیم سره سره چې خلک بیا راوځي. او ستا خبره ده چې بیا اوس ته خدا وایي چې خلک چې دي ځي چین ته چاینا زده کوي. نن ما اوس وګورم چې په دې کې څومره حقیقت دی. په فیسبوک باندې مې یو عکس کتلو چې په چین کې چینایان ناست دي او یو چینی زنانو چینایي زنانو ورته ناسته ده او پښتو ورته زده کوي. نو هلته چې دی هغه هم شاید دا غواړي چې ځکه سی پیک دی او دلته به ظاهره دا به د پښتنو پر وطن باندې دا لار تیریږي نو چینایانو ته دا ضرورت دی چې هغه پښتو زده کړي. نو چې هغوی پښتو زده کړي نو د پښتنو لپاره خو بیا د هغه اهمیت نور هم زیاتېږي. نو که د تعلیم ژبه وګرځي, که د مارکیټ ژبه وګرځي, که د کاروبار ژبه وګرځي او په پښتو کې اوس نن سبا ماشاءالله ډېر ښه روزګارونه پیدا کېږي. خلک ډېر په کالجونو ورځ په ورځ خلاصېږي, سکولونه ورځ په ورځ پرانستل کېږي چې په هغه کې د پښتو استادانو ضرورت دی. نو دا چې د روزګار ژبه وي نو به خلکو دلچسپي. نن چې په دا دغه کې 50 ځوانان راغلي دي یا په سلګونو خلکو په سواد کې داخلي لپاره درخواست ورکړې وي نو هغوی ویني چې دا په مستقبل کې د روزګار ژبه جوړېدلی شي.
بالکل ډېر مننه عارف تبسم صاحب کور مو ودان چې لمر سره په خبرونه کې برخه واخیستله او خندوري خبر مو سره مننه. ګلو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د روانو چارو خبرونه جاری ده. د پښتو نړیوال کانفرنس په اړه خبرې کوو خو وخت سعودي د یو لنډې غونډې دمې ورسته برازو او موږ به له یو بل قدر من میلمه الکساندر یاکوف سره هم په دې خبرونه کې خبرې کوو. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د روانو چارو خبرونې ته یو بیا هم شراغلست کډر من اوریدونکو. په کوټه کې د پښتو درې ورځنۍ نړیوال کانفرنس شروع شوی دی چې موضوع یې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته د پښتو ژبې ادب او کلتور فکری او تخلیقي یون. موږ هم خبرې کولې له ښاغلي عارف تبسم صاحب سره او اوس هم دا وخت د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی هم د کوټې له شار څخه. ښاغلی الکساندر یاکوف چې هم د کانفرنس کې برخه لري او خپل مقاله به هم وړاندې کوي. الکساندر یاکوف صاحب، ستړي مسی او په خیر علی. شکر دی، ډیره مننه. او کور مو ودان الکساندر یاکوف صاحب، تر ټولو لمخه که خپل تعارف په اصطلاح باندې خپل پیژندګلوی که زموږ له قدرمنو اوریدونکو سره وکړي، چې تاسو خو له روسیې څخه راغلي یاست کوټې ته همدې کانفرنس ته، خو تاسو د پښتو سره مینه څنګه پیدا شوې ده او سلام په روسیې کې څه کوئ؟
زما نوم الکساندر دی، زما تخلص یاکولف دی، زه له روسیې څخه د کانفرنس لپاره راغلی یم او په دې درې ورځنۍ کانفرنس کې برخه اخلم.
او الکساندر،
په پښتو کانفرنس کې چې د کوټې په ښار کې جوړیږي، په راتلونکي ورځ یعنی سبا، زه یو لنډی وینا وړاندې کوم د پښتو ژبې په روسیې کې د زده کولو په اړه، ځکه چې د پښتو ژبې د زده کولو په روسیې کې تاریخ تقریبا یو نیم ساعت دی، یو نیم څه کاله مخکې پیل شوې وه او تر اوسه پورې روانه ده. موږ په روسیه کې پښتو زده کوو، پښتو ادبیات، تاریخ، د افغانانو کلچر زده کوو. دا ډېر په زړه پورې منطقه سیمه ده او علمي ریسرچونه په روسیه کې هم همدارات لیکل کېږي. او د دې په اخلاق غواړم یوه لنډی وینا وکړم.
ډېره ښه خبره ده، تاسو به خپل په وینا کې هم دا ټوله خبرې کوي. الکساندر یاکوف صاحب، پښتو زده کول ته مو څنګه پام سو؟
زما لپاره دا مهمه ده چې پښتو د سیمې او د نړۍ په کچه یوه مهمه ژبه ده، یو په زړه پورې ده. او دا افغانانو کلچر زما د خپل ځان لپاره ډېر په زړه پورې ده. دا اصلي سبب ده چې زه پښتو زده کوم او زه ډېره مینه لرم د پښتنو ترمنځ ووسم، هغوی سره خبرې وکړم او د دې سیمې تاریخ هم ولولم. د دې له امله زه پښتو زده کوم.
او په خپل په روسیه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو نیم سال کال مخکې هلته د پښتو ژبې زده کړې پیل شوی وي، او څومره یعنی هلته به د پښتو ژبه چې زده ده په خپل هغه روسیانو خبره کراته وکړي چې څومره شمیر بي وي؟
د نشو ویل چې د الیمانو د پښتو د الیمانو په روسیه کې شمیر زیات دی، خو په متداومه توګه روسیه کې د افغانستان او د سیمې په اړه د پښتنو په اړه کنفرانسونه جوړیږي، د بین المللي کنفرانسونه جوړیږي. سو پوانتونونه شته چې په کې پښتو زده کېږي، د سانت پیټربورګ مثلا پوانتون، د ماسکاو، د دولتي پوانتون، د آسیا او افریقا انسټیټیوټ هم هلته پښتو زده کېږي. او مطمئنه یم، خو زما په خیال په څو نورو ښارونو کې پښتو هم زده کېږي. زه صرف سره ویلی شم چې دري ژبه، چې د افغانستان دوهمه ژبه ده، تقریبا په شپږو اتو پوهنتونونو کې زده کېږي پښتو. دغه رواج نه لري، خو دغه ریسرچونه چې اوس هم لیکل کېږي د پښتو ادبیات، مثلا کلاسیکي ادبیات، د خوشحال خان خټک په اکله، هغوی ډېر عمیق دي او په زړه پورې دي.
بالکل. او الکساندر صاحب، وجه څه ده چې یعنی تاسو د دري ذکر هم وکړ چې په 15 په هنتونونو کې ورته ویل کېږي، خو پښتو شاید هغه سویې ته یا کچې ته نه ده رسېدلې، دا کی تاسو غړی چې د پښتنو خپل کمزوري ده، د حکومتونو کمزوري ده، هغه کمزوري پر کم ځای کې تاسو ته، یعنی مګړتیاوی په کم ځای کې درته ښکاری؟
مننه زما په نظر دا نه د حکومتونو کمزوري ده دا د خلکو ترمنز کمزوري ده مثلا افغانان چې هم افغانستان کې هم پاکستان کې ژوند کوي د روسانو په اړه زیات معلومات نه لري روسان هم چې روسیا کې زده کوي د پښتنو په اړه کافي معلومات نه لري د هغوی په کلچر باندې معلومات نه لري او مونږ چې دلته یو ځای شو په دې کنفرانس کې کوشش وکړو چې دا کمزوري برانو وکړو او ان شاء الله په راتلونکي په دې کنفرانس کې چې په راتلونکي کال ان شاء الله جوړ شي او دوه کال وروسته او وروسته هم نږدېږي امید لرم چې اور المان له روسیې څخه دلته تشریف راوړي او د دغه конференцияны чи по русяке дёрши ле Пакистана ал Афганистан цаха алиман ал Пухан ташриф варвре короче де соло на мыске де алиман терменс алеки тингише ал терде русто де халку терменс иншалла алеки тингише زما په نظر خو کار دی چې د نړۍ بلابل خلک د ځانو په حق له امیق او پوره معلومات واخلي او زموږ ژوند ان شاء الله لا په زړه پورې وي
ډېر په زړه پورې خبره مو وکړه الکساندر صاحب یو خبره بل په یعنی په څلويشتو کلونو کې لسه وخت راځي چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ده او بیا هم د پاکستان په پښتني برخو کې د 9/11 وروسته چې کومه جګړه ده سیمه د ترګری سره مخ ته زیاتره مطبوعاتو کې پښتون چهره د یو ترګر په توګه راڅرګندېږي کاغه پاکستانی مطبوعاتي یا د سیمې یا بیا نور نړیوال مطبوعاتي هماغه د پښتون یو هغه چهره چې مخکې ډېر سولېزه مینناکه و اوس د یو ترګر په توګه راڅرګندېږي دغه په خپل د رنګ چې کوم په اصطلاح باندې پورټری کوي د څه خبره په پښتونو د پښتونو په لیک په کلتور باندې د هغوی په ژبه باندې یا د هغوی متعلق چې کوم یو فکر دی هغه به څومره اغیزمن سوی وي څومره به منفي تاثیر به ور باندې کړی
دا سیاسي اجنډا ده ټول خلک نشي ترخګر ووسی دا د باور وړ نه ده دا لشته په د نړۍ په بلابل شوادونو کې خو همدارسته همدې د پښتو کانفرنس زما په نظر یو هدف دادی چې زمانځو ده چې دا کانفرنس بین المللي کانفرنس دی د بلابل شوادون په حق دلته راځي خبرو وکړي او خپل منظرونه شریک کړي او یوازې د په خبرو اترو کې حق پیدا کیږي او حق یوازې دی خلک نشي ترخګر وي زه فکر کوم چې دا یوازې سیاسي لوبه ده
صحیح او په خپل الکساندر صاحب پښتو ژبه کې د پښتو هغه نثر دی ک شاعری ده څومره کار ساو دی او آیا تاسو مطمئن یاست ک د نور ډیر کار ضرورت دی
او بخښنه غواړم زما پښتو ډیر
خدای دې وبخښو
خو تاسو پښتنه تکرار
کړئ زه بیا درته وایم چې پښتو ژبه په شاعری کې په نثر کې څومره تخلیقی کار سوې دی تاسو ځینې مطمئن یاست
نو د پښتو ادبیات ډیر عربي او پارسي تاثیر لري او همدارس د نړۍ د کلچر یو برخه اخلي په د نړۍ په کلچر کې لکه څنګه ما ویل و دا زما لپاره ډېر په زړه پورې ده او د پښتنو کلچر یو په دې سره چې ډېر پرې باندې په مخ کې و همدارس هغه یو خپلواکه کلچر دی مستقل کلچر ده او دا کلچر پخپل متنوع ده. مثلا حتی د پښتو ژبې لهجې تقریبا دوه درې لویې لهجې شته، د کندهار، د پېښور لهجې او داسې نور. زه غواړم دا خبره وکړم چې خلک باید دغه په دغه مسله باندې ریسرچونه وکړي، څېړنه وکړي. او لکه څنګه ما ویل و مخکې، ښه به وایي چې د بېلابېلو هېوادونو خلک د ځان په اړه لا زیات معلومات واخلي، او انشاءالله زموږ ژوند لا په زړه پورې واوسي.
ډېره مننه الکزندر یعقوب صاحب او کور ودان، خدای دې وکړي چې په کوټه کې مو وخت خوندور تیر سي.
ډېره مننه په مخه مخه.
تاسو هم ډېره مننه. ګل او قدر من اوریدونکو، د روانو چارو خپرونه لا دوام لري او هم زموږ د نن ورځې موضوع ده په کوټه کې د پښتو ژبې نړیوال کانفرنس، چې هم د دغه کانفرنس موضوع ده د 11 سپتمبر د پیښو وروسته د پښتو ژبې ادب او کلتور فکری او تخلیقي یون. وخت سو دی د یو لنډې غونډې وقفې له وقفې وروسته راځو او پروفیسر برکت شاه صاحب سره به خبرې کوو چې د چا په هڅو او زیار باندې هم دغه کانفرنس جوړ شوی.
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده
0022 2052 0 او 0 3. زیاره استلی دی د دغه کانفرنس په جوړونه کې ستړي مسي پروفیسور صاحب، او په خیر علي.
خیر یوسف، زنده یو چې تاسو په خیر سلامت یاست.
شکر دی، ډیره مننه پروفیسور برکت شاه صاحب. لنور ملمنو څخه هم پښتنې کړې دي، خو که وکتل سي تیرو څلوېشتو کلونو راځي د افغان وطن له جګړو سره، له دردونو سره، کړاوونو سره مخامخ دی، او ویل کیږي چې په دردونو کې، په کړاوونو کې ډیر ښه ادب تخلیکیږي. آیا د پښتنو ادب هم دغه ډول دی، ښه تخلیق یې کړی، ښه پرمختګ یې کړی، او که څنګه؟
دا خو ډیر لوی سوال، او وخت هم شاید د موږ سره کم وي، خو بهرحال دا اوس داسې سوال موږ هرگز نسو ورته ویلی چې یا دا تخلیقي یون د پښتو ادب هغه ټول کړاوونه، هغه ټولې کهاندي، هغه ټولې ساندي، ټولې بدمرغۍ او بدبختۍ چې پر موږ باندې راغلي دي، هغه ته اګوا زبه ورکړې ده، یا موږ په آرټ کې هغه ښکاره کړې دي. زه دا وایم دا خو هغه د رحمان بابا یو شعر هم دی کنه، چې دا د سور دی چې د درد زګیروي خېږي، کنه سود رحمان د شاعرۍ. نو پښتنو د خپل دردونو کړاوونو ته خپل زبه خور کړی ده، که هغه په فولکلوري توګه باندې یا که هغه په باقاعده تحریري ادب او په دیواني دغه باندې وي. البته داسې سړی وایي لکه اوس چې د دویم نړیوال جنګ وروسته، یا د اول نړیوال جنګ وروسته، یا بیا د 9/11 د پېښې وروسته نړیوال ادب دی. هغه کته باندې اوس هم دلته د ملګري سره بارکوال ماخیل صاحب سره په دې باندې بحث کاوه چې څه داسې کار شوی دی چې هغه ته که موږ ژبه ورکړو نو هغه د نړیوال ادب په دغه کې درېږي. بالکل
یعنی تاسو وایئ چې پښتو داسې ناولونه دي که هغه د غوښ باړه وسی نو ډېر ستاینه به وسی په نړیواله کچه باندې؟
مطلب بالکل بالکل
سامد. پروفیسر برکت شاه صاحب، له موږ سره ځینې اورېدونکي هم دي ګمان کوم څه پوښتنې به لري، هم د پښتو ژبې او ادب او کلتور په حواله سره. عبدالله مسعود ورو ټلیفون کړی دی له ډیر اسماعیل خان څخه. ستړي مسې، په خیر علي مسعود صاحب.
السلام علیکم. نصیر احمد کاکر صاحب، او تاسو ملمات احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
نصیر احمد کاکر صاحب زه خپل هم د پښتو سټوډنټ یم او د استاد په مخ کې ولې د برکت صاحب زه په استادانو کې ښکارا شمارم او د استاد په مخ کې خبرې سړي
ته شمارې کې نشمارې هغه استاد دی
شمارم زه دا وایم ځکه ما استاد دی نو بهرحال مشکلی چې یو شاګرد ته خبرې د استاد په مخ کې خبره کوي نو زه په علمي بیس خو خبره نشم کولې او دایوا سپوز کوم چې ما خپل په پښتو کې ماستر کړی دی نو زموږ ډېر زیات سټوډنټ وو چې موږ غواړو چې دا سټوډنټ انفیل وکړي نو په دې څومره زموږ د پښتو یونیورسيټي دی یا چرته د پښتو چې کوم سیکشن وی یا د پښتو اکیډمي په خبر شو نو دا ټول ملګرو راپېل کړي نو هغه فیسیلیټیز هغه سہولیات یا هغه طریقه کار چې په نورو ځایونو کې خلک انفیل کوي هغه دوی ته نه دی اویلیبل نو ما د استاد سره کړو دا تاسو زمون خو پښتانه سیاستدان همشتا پښتانه ملتپاله پارټي همشتا نو آیا زمون د کوم سیاستدانان دي زمون کوم مشران دي د پښتو جبه د لپاره د حکومت تی په ستا باندې کوم اقدامات کړی دي او دوی ولې نه کول غواړي
سامد ډیر مننه عبد الله مسعود صاحب کور ودان او یحیی ورول شمالي وزیرستان څخه ټلیفون کړی دی سلیم سي او په خیر علي
خدا سے حیران جنگ چکن روان دے الفاظ استعمال کی مزاج خبر
پروفیسر برکت شاہ صاحب کاکڑ عبداللہ مسعود ورور چې کوم پښتانه وا پښتو کې ماسټر کړی دی ایم فیل کول غواړي خو هغه سہولتونه نسته د سپلند توګه کورته جواب ورکړي
اسکه د انفیل په خپل باندې اوس د ادرس لور کال کې چې کوم د ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم پالیسی ده هغه ډیره نرمسه وي ده او ډیره زیات تخصصا د زموږ کوم خیبر پښتونخوا ده او زموږ د بلوچستان او د فاټا چې کوم لوستون کې دي د هغه لپاره به قاعده د دې کوم دغه فیسي دغه لبرتو ورته واپس ورکول کیږي ودي ته لپټاپ نور کول کیږي نو کدی سي کدی هڅه وکي وس دا وخت سونه زه په خبر مې پېښور انسټیټ کې تقریبا تر ډیر ستنځ ډیر زیات انرول دي کنه داخل دي زموږ سره په پښتو څنګه کوټه په هنتون کې د دې مر سره اتلس کس مشه د اتلس ستان دي اتلس له مر سره ستان دي نو اتلس مشګوا دلې زموږ سره په انفیل کې وستون کې دي تقریبا په درې کال کې موږ دوه پنځوس د انفیل وستون چې دي هغه موږ غوا د خړې دي دا په خاص وو دا سہولت دومره نو وز دا دا چې کلر وو په لټي لږ پښتنه مو کزما په خیال چې دا
امکان لري زیار و باسي او لږ پښتنه پیسې وکي او هم د پښتو په ټولو لارسي او یا هیا ورو چې د شمالي وزیرستان څخه ټلیفون کړی وای د ترګری زت شاعری په کار ده نو آیا د ترګری زت شاعری نه ده څنګه څنګه
اصل کې دا چې شاعري خو نو دا ما د ټول چکم سره پښتانه یا هر انسان چې سره ویني سره او سره پرتيري ژوند ته د شعر زبور کې او بیچ نور خلګي واوري یا محسوسه کې هغه د ګرد انسانانو ګډ احساسات وي ډیره شاعري سوي د بیت هشا ډیره شاعري سوي د چپاک زمان ستو زمر زخمونه او ټپونه او زمر دا هم په فولکلور باندې په فولکلور کې سوي د هم په ولسی شاعری چې موږ ته پاک سوي دا هم په د دیواني شاعری چې کوم کتابونه لیکل کیږي روان دي په شاعری ده په پاک خدای غا ساندې دي په د تیرو سلویر سکال کې ما په خیال چې دغه ګودر وو دا رانجه وو دا ستر کې وو ځل کې وو کاکون دا ما خل شهران ګس نه دي سټایلی ډیر کم سټایلی دي او کې سټایلی دي ما خل ګوې دا زموږ د دې ماروزي حالات سره د دې یو دغه نه سو او یو خغه استیارې زړې چې نه ګودر سو نه منګای سا نه جانان سا نه ریبر سا کنه چې موبایل علی ریبر چې دی پات شو کنه نو دا په خپل دا دا هغه دغه دي کنه اوس نه وي شان روان دي نه وي دغه روان دي نه وي رجحانات روان دي په شاعري کې د نن هم په نظم کې هم په کیسه کې هم خو دمر قوت لا ندی مندلې موږ غزر شاعر دغه نور کړی یعنی ټیکنیک باندې غره
د وطن پالنې شاعری د ملت پالنې شاعری د پښتو شاعری د کنه د ټول د خپل ژبې سره د مینې د خپل کلتور سره د مینې د یووالي د اتحاد د اتفاق شاعری ده ډیر مننه خو برکت شاه صاحب یو بل پښتنه لرم پښتون په خپل تاسو یعنی د پښتني ټولنې ته وګوري ل کتاب سره د لیکل وس سره څومره مینه ده او په خاصه توګه په خاصه توګه په خاصه توګه د پښتو
سوال پروسو
او پروسو مول په خاصه توګه د پښتو د کتابونو
او دا د ستیکنه ساکر صاحب چې دا زموږ په تیر روزه کې زموږ یو پروفیسور ملګری مړی کړي او کندیر غټ کور جوړ کړي نو نو موږ سیورل ولته تقریبا یو نیم دوه کروڑ روپۍ د پر لګولې وي خو له بده مرغه دولت تاسو سره راکی نو کور کې موږ وګرځیدلو په دا یو نیم دوه کروڑ روپۍ په دغه کور کې کور ولایم پروفیسور ده د ایم پروفیسور دی د په کور کې کتابتون نو کنه ما لایبرری یک کتابتون چیرې کتابونه بشری ژدی حساب چم کتابونه چیرې وای نو خبر یو خبردار د چمړ په اجتماعي لا شعور کې تر اوسه پر یا په شعور کې تر اوسه پر چې موږ کور ډیزاین کوو د کتابتون زای موږ تر اوسه پر موږ نه لرو کنه موږ نه موږ په ځین کې نه ویګا تر موږ په ځین کې کیچن یا منا یا یا دغه چې په خلای په کې ځای خو وی بل هر څه وی د ملمانه به ټکوي لیکن دا د کتابونه بشری ژدم د تر اوسه پر نهسته
د تر اوسه پر نهسته په نورو کومونو کې برکت شاسه ستاسو د دې خبرې سره په استفاده باندې په نورو کومونو کې په کورونو کې هر ځای لایبرری موجود دی په امریکا کې مادة کورګو نه دل دل چیرې چې د لایبرری ځای نه وي او هغه ښه آرام ښه الماریانی پکې جوړی وي د کمپیوټر ځای پکې شوی ښه د سکون د ناس ځای پکې شوی د یو کافی د جوړونی ماشين لا هم پکې شوی کې کله کله کافی
دغه بالکل
نو دغه کلتور په پښتنو کې د عام کولو د لپاره په پښتنو کې د راوستلو لپاره به څه کول وي
زما په نس باندې یو خدای دې کنه چې کوم زمور تعلیمي نظام چې دی هغه د شې دی چې هغه د اویا پنځه اویا کاله سوټیم چې تر سعودي دغه تجزیه چا کړی دغه دا وایي چې دا نظام د یو لوستونکي او د کتاب ترمنځ هغه رشتہ نه جوړي دا مطلب دا کرټ پر دې باندې یو چې څه چړې نسی دی هغه دا خبره کوي ولې چې په تعلیم کې دنه هغه بنیادی تور چې څه لته جوړول غواړي دا هغه مرام بللې کنه بل دغه خبره ده د پښتو لارې لمر سره دا امکانات غوا موږ لرو چې موږ ولر سو په پښتو کې دا چې د نړۍ د ادب شان راوجباړو او د کښنیانو ډیر کې سي دا چې هغه موږ راوجباړو پښتو ته راوړو ډیجیټلایز کو کنه او دا هغه لاله لازم به خلک په کتاب ته بیا لاره کیږي کنه نن سبا خدای دې کتاب له ټیوی لاره کتاب ته راځي کنه اوس مطلب زه خالد یو دغه دا چې کوم کارټون زی په دنیا کې ډیر مشهور دي کنه د لانکینګ دی یا کته د دا یو ډیر مشهور هغه دا لټل سټوارت یو دغه ډیر مشهور دي کنه
زما په خپل ټایم انجری په یاد
هو ټایم انجری دا ټایم انجری په لخر دا سټریوټایپیکل لغه دی څه داسې دي چې هغه ډېر پاورفل ډېر زورور طاقتور تیم زر لکه لاین کینګ کې اوس کوو ګورې کنه د لاین کینګ نو اوس دا نن غدي چې موږ کښنیان له دغه لارې څخه د کتاب سره بیا ته تړلې شي د کتاب سره هغه کیسه د کتاب سره دغه شان هغه کیسه دي اوس دا دي چې هغه اوس لکه دغه د سندرلا یو دغه دی کنه سندرلا یو نو دی یو کارټون دی دا مرش په اوریدلې مرش په دا یو غب چې دا کولې چې په کور کې ځنن یا یو هغه د تور سپیجو د سپین سپیجو کې سوال غوښته کوم
بل پروفیسور صاحب ستاسو ژغ تر موږ نه راځي ګمان کوم چې د سیګنل څه مسله ده پروفیسور برکت شاه صاحب ګومان کوم چې د ټلیفون لیکه کته سوله او وخت سعودي د لنډ غونډې وقفې قدرمن اوریدونکو له وقفې ورسره برزو او هم د پښتو درې ورځنی کانفرنس په اړه خبرې کوو چې په کوټه کې لنن څه خپل سعودي او تر درې ورځو پورې به جاری وي او عنوان دی د 11 سپتمبر د پیښو ورسره د پښتو ژبې ادب او کلتور فکری او تخلیقي یون لنډ غونډې وقفې ورسره برزو او هم په موضوع نورې خبرې کوو
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمن اوریدونکو دروانو چر خبرونه ته یوړ بیا هم شرغلسته په خبرونه کې د مور سره د پروفیسور برکت شاه صاحب کاکړ د ټلیفون لیکه کاته سوال یو پښتنه مدلو ده چې غوښتل مو هغه ورسخه وکړو خو بلې خبرونه ته به هغه پښتنه پریږدو. دا وخت لمر سره په خبرونه کې ملګری سوي دي، هم په کابل په هنتون کې استاد د پښتو ژبې وتلې لیکوال شاعر، کتابونه هم لیکلي دي، اجمل ښکلی صاحب پروفیسور چې دا وخت را سره دي او په کوټه کې هم د کانفرنس ته د ګډون لپاره ورغلی. پروفیسور اجمل ښکلی صاحب، ستړي مسي او په خیر علي. کور مودن تاسو په کوټه کې یاست، هم دې کانفرنس کې موضوع کتر ټول لمخه هم دې په موضوع باندې خبرې وکړو. د 11 سپتمبر د پیش وروسته د پښتو ژبې ادب او کلتوري فکری او تخلیقي یون لومړی خو پښتنه مې همدغه ده چې ولې همدغه موضوع ورته ټاکل شوی ده؟ 13 سپتمبر تر پیش ډیر مخکې هم پښتو ژبې ته ډیر سخت زیان رسیدلی و او لایبرریان چور شوي وي.
اصل خبر دا چې دلته خو د چور خبره خو نشته بالکل، مطلب دا چې 9/11 ټوله دنیا وخوځوله، کړه ټوله دنیا کلچر متاثره کړه. نو زه فکر کوم هدف دا و چې په 9/11 وروسته په پښتو ادبیاتو کې کوم تحول راغلی دی، نو بحث اصل سیمینار په دې باندې دی کنه. خو دا تر هغه پخوا خو رښتیا هم ځینې کارونه شوي دي، نو اصلا هدف دا دی چې کوم تحولات
راغلي دي. ګڼي چې څه داسې مثبت تحولات راغلی دی چې هغه پښتو ژبې و آینده ته ډیره ګټه وروي، پښتنو کلتور ته ډیره ګټه وروي.
اول نه داسې تحولات خو ډیر راغلي دي، مثلا د سوري په باره کې مونږ شاعري پیدا کړله، مثلا د انفرادیت وغوړېده، مثلا د انسان عموما د بشر او د افرادو هغه اړخ ته پام وشو چې مثلا یو بل سره دغه یو بل ته ضرر رسوي، لکه د انفرادیت موضوع کرن. زه فکر کوم چې داسې خو ډېر تحولات راغله په شاعرۍ کې هم، د محتوا لپاره او په ټول ادبیات کې هم.
خو یو شی بل لیدل کېږي ښکلی صاحب، هغه دا چې که څه هم لکه څنګه تاسو ویلې تحولات ډېر پکې راغلي، ډېر مثبت تغییر هم پکې راغلی، خو نړیوال موږ هم په دغه تحولاتو نه دي خبر کړي. موږ خپل د سولې پیغام په شته توګه نړیوالو ته نه دي رسولی، یوازې د پښتنو تر جامې پورې دننه هم دغه پیغام پاته سوی.
او دا خو اصلا یو مسله ده کنه، دا خو به نور مثلا ډیر شاخونه لري اقتصادي لحاظ باندې هم، موږ عموما ډیر حکومتي سرپرستی نه ده ترلاسه کړې چې خپل غږ تر نورو ورسو، بلکې او نړیوالو هم زموږ دا غږ نه دی اورېدلی، بلکې کله خدا سي هم شي ویلي چې شاعر په پښتو ادبیاتو کې خپل خبره خو کړې ده، خو په تا خپل ولس باندې اغیز نه دی شیندلی. دا خو نور ډیر عوامل لري، شاعر لګې دی خبرې کوي، مثلا لیکوال لګې دی خبرې کوي، څومره خلک متاثره کوي، څومره خلک نه متاثره کوي، هغه بیا د ادبیاتو نه یو بهرنۍ مسله ده کنه. نو زه فکر کوم چې دا خو موږ چې زموږ شاعري نه ژباړل کېږي، زموږ نثر نه ژباړل کېږي نور ژبو ته، نو دا خو دا چې زموږ تر شا قوت نشته، یعنی په قومي لحاظ باندې موږ ډېر کمزوري خلک یو، زموږ سیاسي پالیسۍ کې نه شامل چې موږ دا خلکو ته ورسې. نو دا زه فکر کوم چې ډېر د ادبیاتو بهر ډېر شاخونه لري.
اوس مثلا ښکلی صاحب، تاسو خبر یې صاحب، یعنی پښتون ولې په انګریزي کې لیکنه نه کوي؟ زه به یو مثال په توګه درته وایم. د کایټ رنر په نوم یو چا یو کتاب لیکلی دی د خپلې ټولنې، که څه هم افغاني ټولنې نوم ورکړی دی، خو هغه معلومیږي چې کتاب څوک وایي، په هغه کې د کمی ټولنې ذکر دی او پښتون په هغه کې څرنګه ورته ښکاره کړل شوی دی، د پښتون څهره په کې څرنګه شول شوی ده. خو هغه د کایټ رنر بیا دومره مشهوره کیږي، دومره کار ورته کیږي چې د امریکا او د کینیډا په ښوونځیو کې ورته ویل کیږي. پښتنو کې ولې څوک دارنګ نه سره پورته چې یو دارنګ ناول ولیکي، یو دارنګ څه نور داسې شاعري وکي؟
او مثلا دا هم یو موضوع ده، یعنی موږ د خپلو کوم ناورین چې دی دا غیر ډیره مثبته ډیره با کمال استفاده ونکړي، مثلا دا یو خبره ده. خو د دې نه علاوه زمونږ مثلا زمونږ د پیژندګلوي د پاره خو یو بل څوک ور پکار دی کنه. مثلا شاعر شعر وایي، نو دا خو چې نړیوالو ته معرفي کی، هغه یو بل قوت غواړي، نو هغه قوت اصلا مونږ نه ترلاسه کړی چې زمونږ شاعري ته د نړیوالو تر غوږونو پورې ورسوي، او بل نړیوال هم زمونږ یعنی دومره دغه نه ګڼي، دومره اهمیت نه راکوي چې زمونږ خبره دغه کیږي کنه. ځکه چې داسې فکر کوي چې دوی اصلا په خپل سرنوشت نه نشي ټاکلی یا بل دغه شان دی، نو زه فکر کوم چې دغه یو علت ګڼل کېږي. داسې فکر کوي چې نور خلک د دوی سرنوشت ټاکي، نو ځکه زمونږ خبره تر نړیوالو نه رسېږي.
درنګه خو به نه یي چې دا هم چې ویل کېږي د پښتنو باره کې چې په تاریخي توګه د لیکلو وس څخه ډیر لری دی، یعنی که په خوانی زمانو ته وګورو هم داسې لیکل وسخه لري، خپل کتابونه په خپل نه دی لیکلي، زموږ تاریخ مستند کتابونه په نور ژبه کې نور لیکوالانو لیکلي، دا رنګه کې څه خو بنې شي؟
نه نه ګورم، موږ خدا وسم شاعری او ادبیت او دا خو ایجادو کنه په افغانستان کې، تاسو ګوري په پښتونخوا کې تاسو ګوري، نو دا خو ډیر یعنی ادبیت خو سم ایجادو، دا خو هغه خو بیل خبره ده شي، مثلا دغه دی نی دی جات کری تاریخ وګدو کوم خو یاد، البته یاد شي وی دی تاسو د درویش دورانی شاعری आवाज وګورئ کا، او مثلا دغه نصر وګورئ، مثلا په افغانستان کې د کاروان سیر دا، مثلا د شانت نور، نو دا خو موږ لرو چې دا نړیوالو ته رسیدي، نو دا به ځینی بهرنی لتون دي،
بهرنی لتون دي. خو ښکلی صاحب، په تاریخ کې، په فلسفه کې، په نفسیاتو کې، په ساينس کې، په دې برخه کې څومره کار پښتنو کړی یا په پښتو ژبه سوی؟
او اصلا ګور موږ خو ادبیات خو داسې یو شی دی چې هغه لیبرټری نه غواړي کنه، سینس خو لیبرټری غواړي، سینس خو امن غواړي، سینس خو تجربه غواړي چې ته په طبیعت مستقیما کې مثلا کار ډول سینس تجربې کې هغه فیلډ ته وځي، نو فیلډ کې خو امن نشته. نو زه فکر کوم چې همدا شانتي د نفسیاتو په برخه کې هم زمونږ، نو ادبیات داسې یو شی دی چې د نفسیاتو په برخه کې همدا شانتي لیبرټری نه کار دی، نور په کار دی، د فلسفې تر شا خو به مثلا نور لته نه دي چې تحریم کیږي، بلکې نو ځکه ادبیات داسې یو شی دی چې هغه کې دغه نه لګي، یعنی ډېر اقتصادي دغه نه غواړي، ورته مصارف نه غواړي، کله نو زه فکر کوم ځکه دا یو لږ چې ادبیات ډېر جدي کې، او سینس په سینسي برخه کې خو بالعموم درېمه نړۍ یو بیا افغانستان کې خو لا تر اوسه داسې یو نظام داسې قوت نه دی ترلاسه کړی اقتصادي چې هغه یو سینس پوته دا کارو ډول کې.
بالکل، او نه هم په پاکستان کې لاسته کړی، په دواړو مملکتونو کې پښتون لیکل واست او علم څخه لري ساتل سوی دی، او د دوی ژغ هر وخت هم داسې تر فشار لاندې راوستل سوی دی، بند کړل سوی دی، د دې هڅې سوی دی. یعنی ستاسو د خبرې مقصد دا دی؟
اصلا زه خو دا خو یو خبره سیاسي اړخ دی کنه، زه فکر کوم خو زما تر ټولو خبره مهمه ده چې اصلا دغه دی، یعنی پښتون ته دغه شیان مهیا نه دي کنه، البته د قوم په توګه چې دا ځپل شوی یا بل شوی دی، زه په دې باره کې فکر کوم چې ډېر مثلا په افغانستان کې خو تاسو ویلئ چې پښتانه په نظام کې شامل دي، بل دي بل دي، خو هلته نظام له حکومت له دې دغه نه دی ترلاسه کړی، دومره په خپل نه دی ولاړ چې مثلا ټول افغانان ته، ځکه هلته خو بیا تفکیک هم نشته، خو هلته بیا چې مثلا ټول افغانانو ته دغه یو چاپیریال مهیا شي چې هغوی په نورو برخو کې هم کار وکړي، نو زه فکر کوم چې دغه نه دی جوړ، چاپیریال نه دی جوړ،
چاپیریال ورته نه دی جوړ. ښکلی صاحب، په پښتو کې شیر ګران دی او که نثر؟
شیر خو نه، شیر خو فکر کوم د پښتو د طبیعت سره ډېر برابر دی، او بل دا چې شیر ډېر هم دی که نه، ځکه ډېر شوی دی چې د شعري روایت لپاره ډېر کار شوی، عموما داسې فکر شوی دی چې نثر خو ډېر ساده کار دی، هر څوک لیکلی شي، نو راځه شعر یو کمال کار دی، یو مثلا داسې یو کار دی چې هر څوک نشي ترسره کول، نو دا بیا یو روایت جوړ شوی دی چې خلک شاعري ډېره کوي او نثر کم کوي که نه، نثر ته او نثر کې ډېره جدي خبره هم کېدای شي او نثر ته هم ضرورت دی.
او ما تر خو پخپله دلی په امریکا کې یو ډیر محترم شاعر او لیکوال دا خبره کوله چې نثر نسبتا ګران دی تر شعر، نو ځکه مې دا پوښتنه وکړه.
خو اصلا نه، شعر خو ما ویل کنه چې ګرانه خبره خو نه ده، البته نثر په دې ګران دی چې نثر خو بیا مثلا کته تحقیق کول غواړي، هغه په نثر کې هغه بیا لایبرری کې ګرځي، کته کیسه لیکل غواړي، نو هغه بیا مثلا د حیات مطالعه کې نور به کې نور به کې، نو نثر کې خو هغه دا دی چې دغه ډیر کیږي کنه، کار عملی کار ډیر کیږي، نو نور زه فکر کوم چې دا د سختوالي او د اسانوالي خبره شي، دا د نسبتي وي، یعنی فرد ته یو شخص ته شاعري اسانه وي، نثر ورته سخت وي، بلکې نثر اسانه وي، شاعري ورته سخت وي، نو دا د سختوالي اصلا د سختوالي خبره ډیر داسې ټوس او داسې دغه سیز نه دی، دا ثابت شی نه دی چې وایي چې دا کار اسانه دی، دا کار سخت دی کنه.
محترم پروفیسر اجمل ښکلی صاحب، اخیرنۍ پوښتنه مې هم دغه ده چې داسې سیمینارونه د پښتو نړیوال چې کوم جوړیږي، دا څومره د پښتو ژبې د ودې لپاره، د کلتور د ودې لپاره ګټور دي، او په خپله د شاعرانو، د لیکوالانو د تګ راتګ لپاره څومره ګټور دي؟
تګ را تک خو په کار ده ځکه مونږ خو یو ژبې خلک یو د یو فرهنګ خلک یو نو یو دا ده چې هماهنګي راشي که نه هغه کم کله 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 یو اختلاف نیم پیدا شوی وي علمي اختلاف نو هغه هم په دې مسله باندې حل شي د تګ را تک په مسله باندې او بل دا ده چې د خلکو نوي نویو په سیمینارو کې عموما نوو نوو علمي او تحقیقاتي غتشو ته پام شي نو زه فکر کوم چې دا ډېره ضرور ده چې مثلا دلته کوم اورېدونکي راځي هغوی هم خبر شي دا د ډېر د پښتو ژبې او د پښتو ادبیاتو د موجوده وضعیت نه او بل دا ده چې نوي نوي خبرې پیدا شي نو دغه تحقیق او علمي کار خو دا ده چې د کمپنۍ شه غواړي یو بل سره ناست پاسته غواړي نو بیا په اجتماعي شکل باندې یو شی مخکې تلی شي که نه انفرادي باندې نه.
ډېره مننه پروفیسر اجمل ښکلی صاحب چې تاسو راسلم ورسره په خپرونه کې برخه واخیسته. یو جهان مننه.
ډېره
کورمو دان قدرمنو اوریدونکو زه د خپل قدرمنو ملمنو عارف تبسم صاحب د الکساندر یاکوف صاحب او د برکت شاه کاکر صاحب څخه هم مننه کوم چې رااله خبرونه کې را سره برخه واخیسته. تر بل خبرونه پورې زه نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر ناهید سحر اجازه غواړم. د خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.